مشه په شالو شمله خبرونه کې درته هرکلی وایم. په نننې خبرونه کې درته د پښتنو د کلتور یو مهم جز جرګې د تاریخ په ټولنه کې د هغې د اهمیت او په جرګو د روانې بد امنۍ د اغېز په اړه معلومات درکوو. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې د جرګې تاریخ له چینی ټولنې سره تړلی دی. په چین کې به پخوا چې کله چاته څه مسله پېښه شوه نو د هغې حل به د جرګې له لارې راوستل کېده. په پېښور کې څېړونکي او لیکوال علي ګوهر وایي د پښتنو د جرګې تاریخ دومره زوړ دی څومره چې د پښتنو کلتور دی. نوموړی د پښتنو په کلتور او د نړۍ په مختلفو ټولنو کې د جرګې د تاریخ په اړه زیاتوي.
دا خو د ډېر آګاهونه را روانه ده راغلې ده. بیا چې کله اسلام پراګوټیک ته اسلام کې شورا راغلې ده او شورا چې کوم دی هغه ټایم کې د مشاورت یو چې کوم دی هغه هم یو مشوره وه چې په هغې باندې به دی کېناست او شورا چې کوم دی په هغې کې کمیونټي څه فیصلې چې به وي دا به هغه کېدې داسې. دا که تاسو ګورې د پیغمبر علیه السلام د نبوت نه مخکې هم عربو کې چې کوم دی په مکم او زمه کې د هغه د یو داسې یو ګروپ موجود و چې پیغمبر علیه السلام هم د هغې یو رکن و او هغې کې به د دغه ځای چې کوم دی جنګ جګړې یا د هغه ځای چې د کوم خطرات وو هغه وخت خلکو ته یا په لاره باندې چې کوم د غلا غلاګانې یا سبل سي داسونه هم دغه شورا چې کوم دی نو به دا حل کولی. دا یوازې پښتون کې دا نو دا تقریبا د چاینیز که موږ وګورو د هغې ټولنه ډېره زړه ده چې هم دغه کسې جرګې مرکې وي.
د زنو تاریخ پوهانو په حواله د پښتنو په ټولنه کې د لوی جرګې تاریخ د 2000 کالونو زیات عمر لري چې په پښتنو کې د لوی جرګې دور د بودا مت په زمانه کې هغه وخت پیل شو کله چې کوشانی باچا اوغتل چې د بودا په مذهب کې د څه اصلاحاتو تر راوستلو لپاره د مشرانو څخه یوه جرګه جوړه کړي چې په کې تقریبا 500 تنو ګډون لرلو. په افغانستان کې لیکوال نجیب الله د لوی جرګې د تاریخ په اړه صدا سي وایي.
جرګه د آریایانو یو اصل و چې همیشه به یې شکل جرګې د لارې حل کولې او همدغه رقم تقریبا د ځلین درې زرو کال را په دې خوا دې خلکو ته پاتې دی. یوازې په پښتنو کې نه په نورو قومونو کې هم جرګې کېږي خو په پښتنو کې جرګه داسې یوه موسسه ده چې هغه د ستونزو د حل کولو لپاره تقریبا یوازینۍ لار ده. دغه جرګې د پښتنو په فرهنګ کې ډېرې ژورې
دو کارپوهانو په ان په 1900 کال کې په کندهار کې لوی جرګه د میرویس نیکه په مشرۍ کې شوې وه. دغه سي بیا په 1900 کال کې د افغانانو د بیلابیلو قومونو مشران د خپل مشر د ټاکلو لپاره په شیر سرخ بابا زیارت کې راټول شوي وو چې یو داسې تن وټاکي چې د افغانانو د پرمختګ او د قومي جوړښت د ساتنې اهلیت لري. علي ګوهر وایي لوی جرګه د احمدشاه بادشا د دور سره تړاو لري.
تقریبا لوی جرګه که موږ وایو نو دا د احمدشاه بابا کې وخت کې شوې ده چې دا نه راځي وه او دا جرګه دي پخوا شو کې مشري ډېر ګران کار و. هغه وخت د قوم مشر کېدل ډېر ګران کار و او خلک به په حال اسانه مشر کېده به نه. نو هغې کې دا نه راځي جرګه شو او هغې کې چې کومدی په دې ونه رسېده چې موږ مشر څوک کړو. بیا هلته د په کندهار کې یو پخوا کې یو بازار و او مزار کې یو ملنګ و. هغه ملنګ راغی او هغه د غنمو یو وږی را واغسته او د احمدشاه بابا په پټکي کې واچوه او چې دا نن په ده دوای خیر وکړي دا نن نستاسو مشر شي.
په 1915 کال کې هم په کابل کې د امیر حبیب الله خان په دوري حکومت او د لومړي نړیوال جنگ وروسته لویه جرګه وشوه. په کال 1940 کې هم په کابل کې یوه جرګه شوې وه چې د افغانستان په تاریخ کې لوی اهمیت لري او ویل کېږي چې دا په افغانستان کې د جمهوریت پیل و. دا چې د لویو او وړو جرګو جوړښت څنګه وي او دې کې فرق څه دی نجیب الله یې په اړه وایي.
په دوران کې لویه جرګه د اساسي قانون یو جز ګرځېدلی دی او ترکیب یې په هر قانون کې بیل شوی دی خو په وروستیو کې چې اوس په افغانستان کې نافذ دی د لویې جرګې ترکیب د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې غړي دي. ولایتی جرګې او د ورسره د جرګو استازي او د حکومت رندي دا د لوی جرګې ترتیب ده.
په پښتنو کې د لویو جرګو ترڅنګ وړې جرګې هم کیږي چې پکې د مختلفو کورنو او کلو ترمنځ شخړې او دغه سي نورې مسلې هواریږي. نجیب الله وایي پښتانه په خپل کلتور کې جرګې ته ډېر اهمیت ورکوي او د جرګې اکثره فیصلې مني.
په وړو جرګو کې په کلو کې په باندو کې چې جرګه جوړیږي د جرګې غړي د دواړو متخاصمو لورو شریک تصمیم باندې نیول کېږي. یعنی هر څوک د خپل پلو کسان راولي او بیا هغې خلکو ته واک ورکول کېږي. واک ورکول په دې معنا دي چې جرګې چې هره پرېکړه وکړه هغه پرېکړه به تطبیقېږي او که کوم لوری د دغې پرېکړې د منلو نه سرغړې وي هغه ته به جزا ورکول کېږي.
لو فاټا سره تعلق لرونکي سردار جمال الدین چې په جرګو کې برخه اخلي د نجیب الله خبرې سره اتفاق کوي او وایي چې د پښتنو په ټولنه کې جرګه ډیره مهمه ده. سردار جمال الدین وایي په پاکستان کې په اکثرو عدالتونو کې ډېری مقدمې د کالونو راهیسې موجود دي او اس حل یې نه راوځي خو د جرګو تر نظام لاندې اره مسله زر تر زره هواریږي.
یره دا څنګه چې جرګه خو پښتون ما په خاص سره چې پښتون پیدا شو دی ضرور پنځه زره کاله مخکې نه جرګه ورسره روانه ده. ولې چې پښتون هم نشه ما چې څومره ورېدلې دي کتابونو کې ویل دي پښتون به چاته سلوت نه دی منلای همیشه دا په خپل په اقتدار په زور کې پاتې شوی دی. عام دغه خبره ده چې سپریم کورټ هاي کورټ له نو سیشن جج دی د پلانې دی ډنګړې په دې کې د وخت هم زیاده پکې پیسې هم پکې ضایع کیږي او کارم نه کیږي. جرګه کې که زر وي که ورو وي مثال ډېر نه زیات په درې څلور ورځو کې ډېره ګټه نه ګټه فیصله وکېدلی شي.
خدا چې کڅوګ د جرګې د پریکړې نه خوشاله نوي نو د عدالتونو په شان په جرګه کې د اپیل کولو طریقه شته او کنه. علي ګوهر وایي جرګه کې د اړې مسلې د حل راويستو هڅه کیږي خو کڅوګ د جرګې په فیصله خوشاله نوي نو بیا هم دغه مسلې د هوارولو لپاره یو بل جرګه کول شي.
دغه بالکل اپیل شته ته یو جرګې د بل جرګې تسلې شي او هغه جرګه چې کم دیلو تا د بل نه جرګه مار غره غوښته شي.
د جرګو مشران قابلیت تجربه کار او دولس دستنسو او د سیمې د کلتورا خبر وي. د یوې مسلې د هوارولو لپاره د جرګې د مشرانو طریقه سوي او جرګه څنګه خپل پریکړه وروي. سردار جمال الدین یې پاړه وایي
جرګې څو قسمه وي لکه یو خدای غدا چې عام کسان را جمع شي نو په دې کې تعداد هیڅ ضروري نه ده چې څومره د لاس په شل دی. خبره په جرګه کې یو کس کوي دا یو خاصه خبره دا غدا یو خاص نوٹ کوي چې خبره یو کس کوي او منون کې د ورستو سوې کدو سوې کسانې کده ټول منون کې هغه ټول وي. نو په دې کې یو خدغه طریقه دا یو دا غدا چې سلسان نو سره خوښ کې لکه د درېس د کسانې سره خوښ کړي دوه کسانې سره خوښ کړي پوه شي هغه کسان هغه مخامخ ستوي هغه جرګه کوي هغه خبره کوي هغه مشوره کوي هغه چې څه کوي بس هغه فیصله وروکي. نو په دې کې دا مختلفه طریقې دي د جرګې دا څنګه به یو طریقه دا نه بدلیږي را بدلیږي چې څنګه حالات یې هغه مطابق جرګې دي.
د پښتنو په کلتور کې تیګه هم ډیر ارزښت لري. علي ګوهر وایي کله چې د دوو کورنو یا د کلو ترمنځ شخړه هواریږي نو تیګه کې خودل شي.
اوا جرګې په دا ټول خبرې کې موږ ته هوا یو تیګه نو تیګه د اوربن یا چې کوم دی نو د سیز فایر یو ډیر اهم شی وو.
په پښتانه سیمه د بد امنۍ لامل جرګو ته هم ډیر زیان رسیدلې او د جرګو زیاتره مشران په نخښه شوې دي. علي ګوهر وایي د پښتنو د جرګې نظام د ختمول لپاره یو لوی سازش روان دی.
جرګه خو به دا وایم چې د جرګمار چې کم دی چې کوم اصلي جرګمارو هغه اوسم شته خو هغه پاتې نه شو کوم چونکې زمونږ د افغان وار سره روسیان چاله دي نو روسیانو یو سنټرلایز ګورنمنت غوښته افغانستان کې او هغه د جرګې یو ډېر لوی اترک ګڼل چې دا ډیفرنٹ پاکټس کې یو دي کې دی هغه دای کې دا رول کوي نو هغه زمونږ د مشران چې کم دی نو په یو طریقه یا په بل طریقه باندې دا تقریبا څه د ټارګټ کې لږ کار شو څه چې کوم دی نو هغه باندې حمله وشي چې هغه یو خو لکه ته ویلج چې پورې وسو کسان زمونږ ټرایبل ایریا کې دا جرګمار چې کوم دین واغه مختلف طریقو سره قتل شوی دي، نو یو خاص هغه لاندې زمونږ مشران په یو وجه یا په بل وجه چې کوم دی زمونږ من نه اوړي شو.
سردار جمال الدین هم وای د بد امنه لبچی جرګې د پوخا پشان په خپل شکل کې نه دی پاتې شوی، خو بیا هم ډیر پښتانه خپل استن سي د جرګو لارې هواروي.
جرګا خو اوس فی الحال خو جرګا داس تا کې په یو ځای کې هم فعال پدانه ستاده چې فټه ټوله په جنگ کې ده، چې د مونږ مسعود علاقہ ده ټوله خالی ولاړه ده، ټول خلک نشته په کې سګنل ته جرګا شوی لیدل کې دی خان ټانک په کراچۍ لاهور کې به مونږ ته جرګي وکړو. پر فټه کې کم یو ځای دی چې هغه په زیاده بغیر د بجاور لري د مونږ د وزیر ایریا نه وانا چې کوم ورته وی دین علاوه په د ټوله فټه کې مصیبت روان دی. دا نن سبا خلا داسې کې نه پکې جرګه چلے کې نه پکې ته چلے کې ولې چې دا داسې حالات کې مونږ د حساب نه د سوچ نه وتلې خبره ده.
سردار جمال الدین زیاتوی باید چې د ارکام او په خاصه توګه د پښتنو جرګې فعال او خوندي ساتل شي. اوریدونکو، نننې خبرونه کې مو تاسو ته د جرګې د تاریخ په ټولنه کې داغې د اهمیت او په جرګو د رواني بد امنه داغې سپاړه معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام پاړه لمشال ریډیو سره سرای شریکول غواړئ، نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. زمونږ د پیغام ریکارډونکو مشين شمیره ده 00202222 2212. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.